Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او د جمعې سحر مو په خیر. په افغانستان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په اول نیم ساعته خبری مجلې سره پیلوو. په راپورونو کې اوري وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې. ارګ له دواړو لوریو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي. نن جمعه ده، د وري یا حمل شپږمه د مارچ میاشتې 15مه. دا هم اوري چې په پاکستان کې د بې کیفیته شرابو د څښلو له کبله د مړو شمیر زیات سوی. په خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاس طبي ډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. وروسته له هغې چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداری ورکړی دی. د ولسمشر اشرف غني مطبوعاتي دفتر وایي حکومت سوله ییز مظاهرې او مدني حرکتونه د قانون له مخې د خلکو حق ګڼي، خو تاوتریخوالي به ونه زغمي. د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته په یو استول سوي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات
د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دغو مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني کار دی. چارواکي وروسته له هغې دغه عکس العملونه څرګندوي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریاب ورسېدل او دغلته به تاوتریخوالي واوښتل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د داعش وسلوالو 115 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته چې داعش ډله پکې شماتې خوړلې، اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې ده. 15 کورنۍ چې ورغلي، ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. وسلوال کسان یې دې سیمې ته نه دي ورغلي. په بادغیس کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلاس طبي ډلې سره یو ځای سوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د بادغیس د ولایتي شورا رئیس ناصر خان ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه پرون د قادس ولسوالۍ په جهان دوستان سیمه کې سوې وه. دلته له 200 څخه تر 250 پورې کسان راټول سوي وه. دوی په لاټ سپیکرونو ویناوي وکړې. ملا اختر محمد منصور یې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر په وژنه تورن کړ او د ده پر ضد یې جهاد اعلان کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یوناما د تخنیکي همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته وسپاري. ولسمشر غنی دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د راتلونکي ځانګړي استازي تادامي جی یوماموتو سره پرون په کتنه کې وکړه. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د یوناما د چارواکي ته ویلي چې یوناما دې د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرب مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړ. په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې کراجیچ د 8000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دغه وژنې په 1995 میلادي کال په سربرنیسا کې سببې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته خبرې کړې چې ویل کیږي د سوریې او اوکراین په باب وي. جان کیری وایي دی له پوتین سره په مسکو کې خپلې پرونی خبرې ګټورې بولي. د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په 2014 میلادي کال کې په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او پر مسکو د امریکا د بندیزونو راوروسته ترنګلی دي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار د تیرې می میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په ولکه کې و. په راپور کې ویل سوي چې د پنجشنبې د ورځې غرمه مهال د دې ښار په جنوب لویدیځه غاړه کې د لرغونو آثارو یوې سیمې ته نږدې جګړه روانه وه. د سوریې ځواکونه له څو ورځو راهیسې د پالمیرا ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات کوي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه اته. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 14. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 29 ټیټه 9. بامیان اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 1. او په غزنی کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4.
سباوون کاکړ د هوا له حاله خبر کړو. روسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوه حکومتي مشرانو د پلویانو ترمنځ مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. ارګ له دوړو لوري غوښتې چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي.
هیئت ترجیح شوه تا افراد را شناسایی کرده و به پچه قانون بسپاره.
ځینې سیاستوال وایي که د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو او هم افغان حکومت ته زیان رسوي. د کونړ امنیتي چارواکي ډاډ ښیي چې داعش ډله به په دې ولایت کې نفوذ ونه کړي. په پاکستان کې د بې کیفیته شرابو څښلو له کبله د مړو شمېر تر 30 زیات شوی. پخوانی بوزنیایي مشر رضوان کراجیچ په 30 کاله بند محکوم سو. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې واوري. روسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهرې تر تاوتریخوالي ورسېدې. ارګ له دوړو لوري غوښتې چې له تاوتریخوالي دی ډډه وکړي. له ارګ څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني یو باصلاحیته هیئت ټاکلی چې په شمال کې د وروستیو تاوتریخوالو علتونه وڅېړي. اخوا د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له خپلو پلویانو غوښتې چې لاریونونه دی پای ته ورسوي. نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
دا ولسمشر د ویان دفتر رسنوی ته په استولي خبر پاڼه کې کڅ هم د کوم مشخص تاو تریخوالي یادونه نه دکړي، خو د غیر مسؤول وسلوالو ډلو ترمنځ ورستین ختی د هیواد له نافذه قوانینو څخه کار سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغه ټکرونو د پایتلستو غوښتن کړي. دا ولسمشر ویان ظفر شمیر رسنوی ته په استولي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانینو پا چوکار که دا سولیز و لاریونونو و احتجاجونو ترسر کول دا هر افغان حق ده. خوب تاوتریخوالی دا دی مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاوتریخوالی که خکیل کسان و پیجنه و دا قانون منگول تی وسپاری
کرده و با پجه قانون بسپاری.
بلخواه جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یو خبر پاڼه کې خپل پلویان وغوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ازادۍ راډیو ته وویل د دوی پر سوله ییز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د په وینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بیدار بیا د پیښې په اړه وویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنې ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وی خار ډیر وړو کې دی. له بده مرغه د خار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېرې وسلې تلاس کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر سو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لري شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي.
تنی سیاستوال وی که د سولې خبرې له خند سره مخامخ سي هم وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ته هم زیان رسوي. د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند رئیس وی ځینې بهرني هیوادونه اوس د افغانستان په وړاندې د دسیسو په جوړولو کار کوي، خو حکومت او طالبان باید د هغوی دغه پټې دسیسې شنډې کړي. تفصیل د ابراهیم صافي په راپور کې.
پخوانی جهادي قومندان او د افغانستان د اسلامي حرکت د ګوند مشر سید حسین انوري د سولې په اړه د افغان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي، خو وایي که د سولې خبرې نتیجه ورنکړي طالبانو ته به بد عواقب ولري. ښاغلی انوري د هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي او طالبانو ته هم خبرداری ورکوي چې نور د پردیو د پټو او ښکاره دسیسو ښکار نه شي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خپلو لسونه مینهوالو ته د وینا پر مهال د مجاهدینو حکومت ته اشاره وکړه چې هغه مهال د پردیو د دسیسو په اساس څو ټوټې شو. سید حسین انوري وایي که چیرې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سوله ونه کړي نو د له منځه تلو انتظار دی وکړي.
که چیرې طالبان لږ افغاني احساس ولري باید د ملت غېږې ته راوګرځي. که چیرې داسې ونه کړل دغه خاوره به د موجوده حکومت وي نه د طالبانو. کیدای شي نور دښمنان به سر پورته کړي چې هغه وخت به نه حکومت او نه هم طالبان خپل ځای پیدا کړي. له دې وروسته نه باید دولت او طالبان د پردیو په واک کې واوسي.
د سولې په تړاو د افغان حکومت هلې ځلې په داسې حال کې له انتقادونو سره مخ شوي دي چې ټاکل شوي وه په مارچ میاشت کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان حکومت سره د سولې په تړاو خبرې رد کړې او په خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. سید حسین انوري د افغانستان لپاره داعش یوه نوې خطرناکه دسیسه یاده کړه او له حکومت، خلکو او طالبانو نه یې وغوښتل چې د دغې ډلې د له منځه وړلو په برخه کې سره یو شي. له دې ټولو سره سره د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال چې په دغه ناسته کې برخه اخیستي وه وویل باید له هغه ډول خبرونه ډډه وشي چې نظام او د سولې پروسه له خطر سره مخامخوي. دوی وایي باید د سولې د خبرو اترو په برخه کې د طالبانو لخوا هیڅ شرط مطرح نه شي او زیاتوي چې دغه ډله کولی شي خپل شرطونه د سولې د خبرو په دوام کې یاد کړي.
سوله یوه له هغو لومړیتوبونو څخه ده چې باید موږ ولرو. سوله د مذاکرو د پیل له لارې راتلی شي. د سولې لپاره شرطونه لازم نه دي، باید دواړه لوري سره کښېني او د مذاکرو په میز باندې شرطونه ولري.
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند د سولې په برخه کې رامنځته شوی زن د حکومت د ناسم مدیریت زیږنده بولي. سید حسین انوري وایي ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت خلک او هیواد له ستونزو سره مخ کړی او په دې حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي او د پردیو دسیسې شنډې کړي. خو دا چې طالبان به د سولې په خبرو کې خپل اوسنی سخت دریز بیرته نرم کړي او کنه، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مالی وزارت وایي د جی و پلس هیوادونو په خپله څلورمه کلنۍ غونډه کې د باثباته پراختیایي اهدافو د تطبیق پر میکانیزم موافقه وکړه. قسیم سولمل رپورټ لري.
په کابل کې د جی و پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالی وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو پر وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت افغانستان نتایج ابتدایی
دی وای د افغانستان حکومت د هغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان په وړاندې سته. ښاغلی حکیمی ویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د ملي ستراتیژۍ په توګه د بروکسل په کنفرانس کې وړاندې سي. په کابل کې د جی او پلس یا وباندې هیوادونو په دوه ورځنۍ ناسته کې د دغې ډلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سیریلیون د مالیې وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبریالانو ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي.
We have called on all development partners to stand by us.
دوی موږ پر خپل نړیوالو شریکانو ځاخ وکړ څو زموږ ترڅنګ ودرېږي او دا یقیني کړی چې دوی زموږ اړتیاوي او غوښتنې درکوي. زموږ سیستم او بنسټونه دي حمایه کړي. په دې توګه به موږ وکړی سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. شاغلی مرا هم درنګ ویل چې د جی و پلس ډلې هیوادونه باید خود کفایي ته د رسیدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی و پلس یا وباند هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته سوه چې د محل د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سر راټولېږي څو په معاصره توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
وسله هغه چې د افغانستان په شمال کې د دوو پخوانیو سیالو مشرانو د پلویانو مظاهره تر تاوتریخوالي ورسېده، ارګ د تاوتریخوالي پر ضد خبرداري ورکړې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دایښ وسلوالو یو 15 اتیا کورنۍ د سرکړنو ولسوالۍ ته ورغلي دي. په بدغت کې دولتي چارواکي وایي دغلته د حزب اسلامي یو قومندان له طالبانو څخه د ملا محمد رسول په مشرۍ له جلسې ویډل سره یو ځای شوی او په یو غونډه کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې پر ضد د جهاد اعلان کړی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د یونامه د تخنیکی همکاري په خاطر به د افغانستان حکومت خپل غوښتنلیک ژر د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ته وسپاري. د ملګرو ملتونو یوې محکمې په خوانی بوسنیایي ستر مشر رادوان کراجیچ په 40 کاله باندې محکوم کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو کې 4 ساعته د سوریې او اوکراین په باب خبرې وکړې. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونه د پالمیرا ښار ته ننوتلي دي. دا ښار له تیرې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ولکه کې و. د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. اوسم رضوان مراد نړیوالو رسپونو او خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې د پیرزون دیوال کابل ته هم ورسید. ورسپانه لیکي د پیرزون دیوال یو ساده کار دی. یو دیوال په آبی رنگ رنگیږي او پر مختلف شعارونه لیکل کیږي. په کابل کې د پیرزون پر دیوال لیکل شوی دی سوله، پیرزون او شاعری. خو یو بل شعار هم پر دې دیوال لیکل شوی او هغه دا چې هغه څه چې ورته اړتیا نه لري دلته کېږدی او د ضرورت شان مو له دې ځایه واخلئ. پر دې دیوال میخ وهل شوی دی او هدف ترې دا دی چې خلک هغه جامع دلته وزړوي چې اړتیا ورته نه لري. دا پیرزونه د دیوال مفکوره تیر کال د ایران مشهد ښار ته ورسېد او په 3 میاشتو کې په دې ټول هیواد کې خپره شوه. دا مفکوره اوس د پاکستان په ښارونو او د چین شینجن ایالت هم رسیدلې ده. په مزار شریف کې هم د پیرزون دیوال جوړ شوی چې اړینو خلکو ته له دې لارې مرسته جلب شي. د یوازې کابل او مزار نه دی بلکې هلمند، هرات، فاریاب، تخار، بغلان او کندوز ښارونو کې هم په آبی رنگ دیوالونه رنګ شوی دي. فارن پالیسی خبرونه په خپل ورسې غنه کې لیکلي چین په جنوبی آسیا کې سوله راوستلی شي. خبرونه لیکي چین تر دې ورسېو کې په سیمه ای سیاست کې زیات ښکیل نه و، خدا هیواد اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لرونکي هیواد ګڼل کیږي. د فارن پالیسی په لیکنه د دې یو اصلي سبب دا دی چې چین له افغانستان، پاکستان او هم له طالبانو سره د باور وړ اړیکې لري. د مقالې لیکوال وایي ولسمشر اشرف غنی خپل لومړنی رسمي سفر چین ته وکړ او پیکینګ د خپل امنیت د ساتلو او له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره خپل حسنه اړیکې ټینګې وساتلې او په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو د پانګونې ژمنه وکړه. فارن پالیسی زیاتوي چین له پاکستان سره 60 کلن ستراتیژیک اړیکې لري او نوی ملسیزه کې هغه مهال چې طالبانو په افغانستان واک چلو له دې ډلې سره هم ښه روابط درلودل. له طالبانو سره د چین د اړیکو یو دلیل دا و چې طالبانو د اویغور ازادي غوښتونکي تر خپل نظر لاندې ساتلی وو او پیکینګ غوښتل چې طالبان اویغوریان پرې نږدي چې د چین پولو ته داخل شي او د دې هیواد امنیت خراب کړي.
د کونړ چارواکي وایي دایښ وسلواله ډله به په دې ولایت کې نفوذ پراخ نه کړي. تفصیل د اجمل ان پر رپورت کې.
د کونړ د امنیت کمانډان عبدالحبیب سیدخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د دایښ ډلې 15 اتیا کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکانو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې دایښ پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړي.
تعداد 85 فامیل خانواده های عزیز شکست خورده آمدن در
ښاغلی سید خیل وایي د ماتې خوړلو د عیشیانو 150 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سعید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتها وختی. خو دا یوه شایعه وه او داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپله حافظ سعید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سعید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مهم مشر ګڼل کېږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړه شوې داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سید خیل ویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیتي ځواکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو دوی هم پیژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
محمد فهیم ادیب له میدان وردګ نه په خپل پیغام کې لیکلی دی چې د سولې په مسأله کې د وسلوال طالبان پر پاکستان او افغان چارواکي پر امریکا زیاته تکیه نه کوي ځکه سیاست د ګټو لوبه ده. عبیدالله رهنما له ولسمشر محمد اشرف غنی نه هیله لري چې د هلمند وضعیت جدي چاره وسنجوي کنه دا ولایت به وپرځي. محمود روشن له غزنی لیکلی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انګلستان په وړاندې ښه بیټنګ ونه کړ هیله ده راتلونکي مسابقه یې ښه وي. رحمت الله حقانی له کندهار لیکلی له دولت او وسلوالو مخالفانو مو غوښتنه دا ده چې سوله د افغانانو حق دی باید ورته زمینه برابره سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا د فوټبال ملي ټیم نه غوښتي چې په راتلونکو کې ښه مسابقه وکړي. احمدین لیکلی دی چې د اورګان د مرکز ترینکوټ او د هراود ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لار د پاکستانی وسلوالو لخوا بند شوې ده هیله ده دولت یې پرانیستلو او خوندي کولو ته پام وکړي. او له هلمنده عبدالولي نیکمل له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د معارف په وړاندې د خنډ نه جوړوي.
د پاکستان په سند ایالت کې د زهرجنو یا بې کیفیته شرابو د چلو له امله لږ تر لږه 45 کسان مړه سوي چې ښځې هم پکې شامل دي. دا اول وار نه دی چې په پاکستان کې د زهرجنو شرابو د چلو له کبله دومره ډیر کسان مړه کیږي. تر دې مخکې هم دا ډول پیښې سوي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د سند صوبې په ټنډو محمد خان سیمه کې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله د مړ شمېر 45 ته پورته شوی چې ښځې هم پکې شامل دي. پاکستانی رسنۍ وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د سند په دغه لرې پرتې سیمه کې ځایي اوسیدونکو بې کیفیته یا زهرجن شراب څښلي وو چې له امله یې د ښځو په ګډون ګڼ کسان بې وخه شوي وو چې ډېری روغتون ته تر وړلو مخکې مړه شوي او ګڼ شپې لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. که څه هم په لومړي سر کې د دغو شرابو د څښلو له امله د 30 کسانو د وژنو پخلی شوی وو خو د پنجشنبې په ورځ د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سند صوبې ټنډو محمد خان د ځایي دولتي چارواکو په حاله ویلي چې دا شمېر اوس 45 ته پورته شوی او 2 نور لا هم په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د سند صوبې د لګکیو او اکسایز وزیر ګیان چند د چهارشنبې په ورځ د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې منلې وه چې د زهرجنو شرابو د څښلو له امله په وژل شوو کې دوه ښځې هم شاملې دي او په خبره چې دغه خلک هندي لګکیان دي. نوموړی وایي حکومت هڅه کوي په سند کې د زهرجنو شرابو د جوړولو مخه ونیسي او زیاتوي چې اړوندو ادارو د دې ډول شرابو د جوړونکو پر ضد عملیات پیل کړي او هڅه کیږي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. حکومت خو په خپله سطح کوشش کوي چې دا کنټرول کړي خو خلک په کلو بانډو کې کچه شراب جوړوي چې کله کله هغه زهرجن شي او خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. که هر څه وي خو دا ډېر افسوسناک صورتحال ده چې د زهرجنو یا کچه شرابو له امله خلک مړه شي. حکومت دا موضوع جدي اخیستې او پلټنې پیل شوې دي. له بلې خوا د سند پولیس مشر تر دغې پیښې وروسته د ټنډو محمد خان سیمې ځینې امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړي او د تحقیقاتو امر یې ورکړی دی. په عین حال کې د سند صوبې اعلی وزیر قیم علي شاه هم د پیښې غندنه کړې. له پولیسو د پیښې په اړه بشپړ معلومات او له اړوندو ادارو څخه یې د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. په سند صوبه کې ځای په ځای داسې د شرابو خرڅولو دوکانونه شته چې ورته حکومتي اجازت ورکړل شوی دی خو دا هم پرې لیکل شوي چې دا د مسلمانانو لپاره نه دي. دا لومړی ځل نه ده چې په پاکستان کې زهرجن شراب لسګونه کسان وژني بلکې تر دې مخکې هم دا ډول پیښې ډېرې لیدل شوي چې د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې حیدرآباد کې د همدې شرابو د څښلو له امله تر شلو ډېر کسان مړه شوي وو. همداشان په 1999 میلادي کال د روژې په میاشت کې هم په حیدرآباد کې د بې کیفیته شرابو د څښلو له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي وو چې پکې ماشومان هم شامل وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو یوې محکمې پخوانی بوزنیایي سرمشر رادوان کراجیچ په 40 کاله بند محکوم کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې اوري.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 10,000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی و او هدف دغلته د بوسنیا د مسلمانو نارینه له منځه وړل و. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قمندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډله ییزه وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو سخت دریځې او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایوو د 40 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي وویل کراجیچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګ خبریال وایي د محکمې دې پریکړې ډېر خلک مایوسه کړي او وایي چې ولې کراجیچ ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نو ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربنیسا په ډله ییزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمري بند محکوم شوي دي. کراجیچ پر د یولسو لګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پخوانی سربي قمندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استناف غوښتنه وکړي. د استناف غوښتنه 2 کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا 2000 کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي و او ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی و. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه 12 کاله له نیول کېدو پاتې اخته و.
د ژوند رنګونه
ستړی مشي
خیال علي خی جوړي
خوشحال اوسې. نوم څه دی؟
عبدالرحمن.
عبدالرحمن د کوم ځای یې؟
د رودات ولسوالۍ.
څه کاروبار کوې؟
د بدغه لیلامي کار کوم. دلته
څه شی در سره دی؟
بلستنی بلستنی پردی مردی خرڅو.
ښه، اوس د سړک په غاړه ناست یې؟
سړک په غاړه یم.
د ژوند په اړه د کیسه راته وکړه. څه شی دې کړی دی؟ درسونه، کاروبار، کوم مسلک څه شی دې زده دی؟
ولا پاکستان کې وو. پاکستان نه 15 میاشتې کېږي چې راغلی وو. هلته هم شپږمه پورې مکتب ویلې دی.
بس بیا مو پریښې؟
بیا هم پریښې. پلار مور هم بس مړه شو، کور ځان ته پاتې شو.
خدای دې وبخښي. تاسو د کور مشر یې نو؟ هو. بیا نور کورنۍ کې ورونه خویندې
شته؟ دې ما نه کشران دي.
ښه، نو د کورنۍ هغه مصارف تا ته در په غاړه دي؟
هو.
د ورځې به بیا څو پیدا کوي په دې کار؟
بس 300-350 بیخي حالات خراب دي. 300-400 پیدا کول
دا حالات دي. خدای سم کې. په پاکستان کې کم ځای کې وایي؟
پاکستان کې خزانه کې.
هغلته د بیا کوم کار کسب نه کې یاد؟
هلته هم دغه لیلامي کول. دکان هم
هلته دي. دکان و او دلته و سړک په غاړه دي اچولي. هلته ښه خرڅېدل؟ دلته ښه خرڅېږي؟
نو لیلامي خو هلته ښه خرڅېدل.
دغه ژوند ایتای پاره څنګه دی؟ فرزن کله کله ورسره پازابېږي؟ ګیله دي کېږي؟
غریبۍ کې دا شی راځي. پازابېږم سړی کله خوشحاله کله خفه. دا به
ځان به پخپله خوشحاله یې چې سړی ځان خوشحاله
کاروبار
خوشحاله سره سترګې ګرځه.
څوک راته لوې دلته سکه؟
او خپل وطن می دی نو. بس خوشاله اوسې. ډیره مننه.
الله دې زړه ډیره نه.
دا وه د ژوند رنګونه. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث د ازادي راډیو د 8 بجو په خبرونه کې اورېدلی سئ. اوس 9:30 سوید ویمه سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور څخه واورئ.
تشکر صالح صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه 6 حمل و 25 مارچ که به همکاری تکنیکی امان امیرزای تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان پس از اینکه تظاهرات دو رهبر رقیب سابق در شمال کشور اوضاع را متشنج ساخت، از توسل به اعمال خشونت هشدار می دهد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان به نماینده جدید ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار می‌دهد. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیس گرد هم آمده، علیه گروه طالبان به رهبری ملا اختر محمد منصور جهاد اعلان کردند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند و تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان به نماینده جدید سازمان ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در ملاقات با تادا میچی یا موموتو نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان بیان کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید که نماینده نو ملل متحد در این ملاقات در مورد تمدید مأموریت ملل متحد برای سال 1395 هجری شمسی به رئیس جمهور معلومات داد. آقای یاموموتو همچنان از ادامه همکاری های ملل متحد در پروسه صلح و مبارزه با فساد اداری اطمینان داده است. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از توسل به اعمال خشونت هشدار داد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات صلح‌آمیز و حرکت‌های مدنی را حق مردم می‌داند، ولی با افراد مغرضی که دست به خشونت می‌زنند رفتار جدی خواهد کرد. خبرنامه ریاست جمهوری هرچند از کدام عمل خشونت آمیز مشخص یادآوری نمی کند، اما می گوید که درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول تخطی آشکار از قوانین نافذه کشور بوده و حکومت افغانستان خواهان پایان این گونه برخوردها می باشد. مقامات پس از آن واکنش نشان می دهند که تظاهرات دیروز طرفداران حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب به خشونت گرایید. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیس گرد هم آمده، علیه گروه طالبان به رهبری ملا اختر منصور جهاد اعلان کردند. ناصر خان رئیس شورای ولایتی بادغیس در صحبت با رادیو آزادی گفت این گرد همایی دیروز در منطقه جهان دوستان ولسوالی قادس برگزار شد.
در اینجا در حدود 250 نفر جمع شده بودند. اینا عملا توسط بلندگوی ها سخنرانی شده و اعلان جهاد شده علیه ملا منصور و متهم شده ملا منصور به قتل رهبر پیشین طالبان ملا عمر.
به گفته ناصر خان، تصمیم اعلان جهاد علیه گروه طالبان به رهبری ملا منصور کدام فیصله عمومی حزب اسلامی نبوده، بلکه صرف غفار چویان یا قماندان این حزب به طرفداری ملا رسول برخواسته و دست به این اقدام زده است. قماندان امنیه کنر تایید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. جنرال عبدالحبیب سید خیل بر رادیو آزادی گفت پس از شکست داعش در ولسوالی اچین ننگرهار، تعداد از خانواده های جنگجویان این گروه رو به مناطق کوهستانی کنر کرده در آنجا مستقر شدند. اما جنرال سید خیل گفت که شایعات هم وجود دارد که گویا حافظ سعید رهبری گروه داعش در افغانستان و پاکستان وارد کنر شده است. با گفته قماندان امنیه کنر، گروه داعش 6 ماه قبل هم خواست که در این ولایت جای پا درست کند، اما با مخالفت مردم محل روبرو شد. در این حال مقامات ننگرهار دیروز گفتند 15 جنگجوی خارجی به شمول تعداد از زنان را دستگیر کردند که به گفته آنها برای پیوستن به گروه داعش به این ولایت آمده بودند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند. جان کری گفتگوی دیروز خود با ولادیمیر پوتین در مسکو را مؤثر خواند. روابط بین آمریکا و روسیه پس از مداخله مسکو در اوکراین و وضع تحذیرات از سوی واشنگتن بر روسیه به تیرگی گراییده است. جان کری گفت که او با رئیس جمهور پوتین درباره تامین آتش بس واقعی در اوکراین و محاکمه یک پیلوت اوکراینی که به اتهام کشتن 2 عسکر روسی به 22 سال زندان محکوم شده گفتگو کرده است. وزیر خارجه آمریکا گفت با مقامات روسی روی بحران سوریه نیز بحث کرده و هر دو جانب در مورد انتقال سیاسی قدرت در سوریه به توافق رسیدند. تلویزیون دولتی سوریه می گوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. این شهر از ماه می گذشته به این سو در تسلط جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش قرار داشته است. بر اساس گزارش ها جنگ چاشت دیروز در نزدیکی یک منطقه باستانی در جنوب غرب شهر دوام داشت. و بعد از اینکه محکمه ملل متحد رادوان کارازیچ رهبر پیشین صربهای بوسنیا را به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق مجرم شناخت به 40 سال زندان محکوم کرد. محکمه بین المللی مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارازیچ را به ارتباط قتل عام 8000 مسلمان در سربرینیچا در سال 1995 مجرم شناخت. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 8، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 13، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 9، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین -1، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:38 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست جمهوری افغانستان پس از اینکه تظاهرات دو رهبر رقیب سابق در شمال کشور اوضاع را متشنج ساخت، از توسل به اعمال خشونت هشدار می‌دهد. مقامات کنر می‌گویند که گروه دولت اسلامی یا داعش نمی‌تواند نفوذ خود را در این ولایت گسترش دهد. گزارش هم درباره محکمه بین‌المللی هاگ داریم که رهبر سابق سربیان بوسنیا را محکوم کرد. و بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در پایان مجله صحبت یک طفل در کابل را میشنویم که مشکلات روزگار او را مجبور به کار ساخته است.
میشه خودم معرفی کنی؟
من حمیدالله هستم.
خواه حمیدالله جان، چی کار میکنی؟ چی کارا را میال پیش میبری؟
این همی کچالوس پوست میکنم باز پیش کرایا میبری.
صحبت کامل با حمیدالله جان را در برنامه داریم، با ما باشید. با پس از اینکه تظاهرات طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان بر ضد خشونت هشدار داد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده گفته شده که رئیس جمهور اشرف غنی هیئت را تعیین کرده که عوامل خشونت‌های اخیر در شمال را بررسی کند. از سوی دیگر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از حامیان خود خواسته که به تظاهرات پایان بخشند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت مظاهرات صلح‌آمیز و حرکت‌های مدنی را مطابق به قانون حق مردم می‌داند، اما به افراد مغرض که دست به خشونت می‌زنند رفتار جدی خواهد کرد. در خبرنامه‌ای که سوی دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها فرستاده شده، هرچند در مورد کدام خشونت مشخص یاد نگردیده، اما گفته شده که درگیری بین افراد مسلح غیر مسئول تخطی آشکار از قوانین نافذه کشور به حساب و حکومت افغانستان خواهان پایان این گونه برخوردها می باشد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در یک ویدیویی که به دسترس رسانه ها گذاشته شده گفت
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز در چوکات قوانین جاری کشور حق هر افغان است، ولی به خشونت کشیدن از این مظاهرات مردود و غیر قانونی می باشد و هیئت توظیف شده تا افراد را شناسایی کرده و به پجه قانون بسپارد.
از سوی دیگر جنرال دوستم که در حال حاضر در ترکیه است، در یک اعلامیه‌ای از آمیانش خواسته که از اعتراضات بیشتر دست بکشند. مقامات پس از آن واکنش نشان دادند که دیروز مظاهرات طرفداران حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب به خشونت گرایید که به گفته مولوی اسدالله جمالی مسئول حزب جمعیت در فاریاب در نتیجه این خشونت‌ها یک نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این اعتراضات و بدنبال آن خشونت‌های ناشی از آن ظاهراً به خاطر از بین بردن تصویرهای جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری آغاز شدند. طرفداران دوستم اعتراض کردند که تصاویر به اشاره مقامات دولتی بلخ پایین آورده شده و پاره گردیدند. اما مقامات ولایت بلخ این ادعا را به مورد خوانده میگویند تنها یک عکس جنرال دوستم پاره شده و آن را کار اوباشان خواندند. سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت اکنون اعتراضات در بلخ پایان یافتند. منیر فرهاد همچنان اعتراضات جنرال دوستم را رد کرد که گویا مقامات بلخ در اقداماتشان برای رفع نگرانی های مردم تأخیر کردند. او گفت
در همون شب سال نو آمن با همه دوستای حزب جنبش با هم و با هماهنگی تانستیم که تصویری که از طرف یک شخص به اصطلاح پاره شده بود بین رفته بود دوباره در ظرف 2 ساعت چاپ شده و دوباره به جایش از اون طرف پیش از اینکه روز شود این نصب شده بود.
در این میان عباسین بریال خبرنگار و نویسنده افغان میگوید حکومت مرکزی باید خشونت ها بین طرفداران این دو رقیب سابق را که خود مقامات بلند رتبه اند کنترل کند.
در شرایطی که ما فکر میکنیم سال آینده طالبا و در شمال شاید تشبث کنه و جنگ ها در جریان داشته باشه، در این بین یک مشکل کلان دیگه اختلافات دیرینه دو جناح باز اثر گرفته میشه و فکر میشه که یک مشکل کلانتر دیگر برای حکومت در شمال رخ بده.
از سوی دیگر نیویورک تایمز در شماره دیروز خود از قول یک مقام بلند رتبه ریاست جمهوری که نخواست نامش افشا شود نوشته است که رئیس جمهور غنی از هر دو جنرال دوستم و عطا محمد نور به طور جدی خواسته که اگر در حکومت هستید همچون دولت مرد عمل کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتن که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. سر از روز یکشنبه 8 حمل مطابق 27 مارچ بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 در امواج کوتاه 17690 و 15090 کیلوهرتز در 16 و 19 متر هم شنیده می توانید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارید می توانید سر به وبسایت ما بزنید و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و مصاحبه های رادیو آزادی را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. ساعت 7:45 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان و نماینده جدید سازمان ملل متحد برای این کشور گفته است که حکومت تقاضانامه خود برای همکاری تکنیکی ملل متحد در برگزاری انتخابات را به زودی به دفتر کابل این سازمان می سپارد. پس از اینکه تظاهرات دیروز طرفداران دو رهبر رقیب سابق در شمال به تشنج گرایید، ریاست جمهوری افغانستان از تواصل به اعمال خشونت هشدار داد. یک قماندان حزب اسلامی با تعداد از طرفداران ملا محمد رسول رهبر گروه انشابی طالبان در ولایت بادغیز گرده هم آمده، علیه گروه طالبان و رهبری ملا اختر منصور جهاد اعلان کرده است. قماندان امنیه کنر تایید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در مناطق دور افتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور روسیه درباره سوریه و اوکراین مدت 4 ساعت با هم گفتگو کردند. تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای رژیم این کشور به شهر باستانی تدمر داخل شدند. و بعد از اینکه محکمه ملل متحد رادوان کارازیج رهبر پیشین صربهای بوسنیا را به ارتکاب جرایم جنگی در جریان نبردهای سال 1995 در یوگسلاویای سابق مجرم شناخت، با 40 سال زندان محکوم کرد. دوستان عزیز، در این قسمت مجله بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم سید سمیح عباس برخی از این روزنامه‌ها و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان دیوار مهربانی در نهایت به کابل هم رسید. روزنامه می نویسد نظریه دیوار مهربانی بسیار یک عمل ساده است. یک دیوار را به رنگ آسمانی رنگ می کنند و بالای آن شعارهای را می نویسند. در دیواری که در کابل ساخته شده است این شعارها دیده می شود: صلح، مهربانی و شاعری. اما شعار دیگر هم هست: هر چیزی را که نیاز ندارید بگذارید و چیزی را که نیاز دارید بردارید. در دیوار میخ کوبیده شده است و مفکوره این است که مردم لباس و دیگر اشیایی را که ضرورت ندارند بر این میخ ها آویزان کنند تا نیازمندان آن را بردارند. مفکوره دیوار مهربانی سال گذشته به شهر مشهد ایران رسیده و در ظرف 3 ماه تمام ایران را فرا گرفت و حالا در شهرهای پاکستان و حتی جنوب چین شنجن رسیده است. این مفکوره ماه گذشته به شهر مزار شریف رسید و دیوار برای جمع‌آوری کمک به نیازمندان ساخته شد. اما در افغانستان این مفکوره با سرعت تکثیر کرده و به لشکرگاه هرات، فاریاب، تخار و بغلان رسید و شهر کندوز که سال گذشته موقتاً تحت تصرف طالبان در آمده بود 4 دیوار مهربانی دارد. بنوشته روزنامه نیویورک تایمز، دیوار مهربانی برای اهدا کننده و گیرنده احساس خوبی و آرامش می‌دهد. یعنی کسانی که دارند خوشحال می شوند از این که به همنوع خود کمک کردند و نیازمندان به خاطر این که اشیای مورد نیاز خود را رایگان و بدون منت به دست می آورند راحت می شوند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چین ایجاد کننده صلح در جنوب آسیا است. نشریه به نقش چین در پروسه صلح افغانستان اشاره نموده می نویسد که چین تا اواخر در سیاست‌های منطقه آنقدر فعال نبود، ولی اکنون در پروسه صلح افغانستان یکی از مهمترین مهره‌ها به شمار می‌رود. به نوشته روزنامه دلیل این است که چین هم با حکومت افغانستان، هم با حکومت پاکستان و هم با طالبان رابطه قابل اعتماد دارد. رئیس جمهور اشرف غنی بعد از گرفتن قدرت اولین سفر رسمی سیاسی خود را به چین انجام داد و چین برای حفظ امنیت خود و جلوگیری از سرازیر شدن مواد مخدر افغانستان به این کشور رابطه حسنه را با حکومت افغانستان حفظ کرده و میلیاردها دلار سرمایه گذاری را در افغانستان مد نظر گرفته است. با پاکستان چین رابطه 60 ساله استراتژیک دارد و این کشور دوست همیشگی پاکستان به شمار می رود. با طالبان همچین در سالهای 1990 وقتی که آنها در افغانستان قدرت را در دست داشتند رابط خوب را حفظ کرده و دلیل این بود که طالبان آزادی خواهان اویغور را که برای تعلیم به افغانستان می روند تحت نظر داشته باشد و نگذارد که آنها به سرحدات چین داخل شوند و نارامی ایجاد کنند.
مقامات کنر میگویند گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش نمیتواند که نفوذ خود را در این ولایت گسترش دهد. قماندان امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که برخی تحرکات این گروه در کنر به مشاهده میرسند، اما اطمینان داد که نیروهای امنیتی و مردم کنر جنگجویان این گروه را در مناطقشان جا نمیدهند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
قماندان امنیه کنر تایید کرد که در این اواخر 85 خانواده جنگجویان گروه داعش در مناطق دورافتاده ولسوالی سرکانی جابجا شدند. جنرال عبدالحبیب سیدخیل که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پس از عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان بر علیه گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که در نتیجه آن این گروه به شکست مواجه شد، تعدادی از خانواده های جنگجویان این گروه رو به مناطق کوهستانی کنر کرده در آنجا مستقر شدند.
تعداد 85 فامیل خانواده های از این شکست خورده آمدن در دره شمکلای مربوط ولسوالی سرکانو جا به جا شدن. قرار راپورای ناتایید شده که گفتن آفز سعید که سردست است یک بار منطقه شمکلای در با دره سلطان رفته و قرار گفتار کسایی که از محل بودن یک شایعه بوده، اما کدام اسناد به دست ما نیست که خود آفز سعید در اینجا آمده باشد.
قماندان امنیه کنر در ادامه صحبت خود گفت گزارش هایی وجود دارند که در 3-4 ولسوالی دیگر جایی که تحت پوشش عملیات نیروهای امنیتی افغان قرار ندارند گروه داعش به جلب و جذب جنگجویان تازه نفس می پردازد، اما تا کنون نشانه از فعالیت جدی این گروه در کنر به نظر نمی رسد. به گفته قماندان امنیه کنر گروه داعش 6 ماه قبل هم خواست که در کنر جای پا درست کند، اما مردم محل به این گروه جا ندادند.
ما را شناخته، اونا را شناخته، اینا در بین مردم جای ندارن.
در این میان وحیدالله کلیمزی والی کنر به رادیو آزادی گفت مردم عام با داعش همکاری نمی کنن و جنگجویان این گروه در کنر جای پا ندارن. همزمان با این مقامات ولایت ننگرهار دیروز گفتند 15 جنگجوی خارجی به شمول تعدادی از زنان را دستگیر کردند که به گفته آنها برای پیوستن به گروه داعش به این ولایت آمدند. سلیم خان قندزی والی ننگرهار در مورد هویت افراد دستگیر شده به خبرنگاران گفت آنها که گرفتار شده از تاجیکستان، ازبکستان، چچنیا و دیگر کشورهایند. تروریست است که از هر جایی که باشد. داعش مدتی است که در برخی از ولسوالی های ننگرهار به خصوص ولسوالی اچین فعال است. هرچند حکومت با انجام عملیات نظامی مناطق زیادی را از دست آنها تصرف کرده، اما گروه داعش تا هنوز برخی مناطق را در تسلط دارد.
گزارش بود از رویدادهای مهم اخیر در کنر و ننگرهار. حکومت افغانستان امیدوار است یک گروه افرادگرای اسلامی را قانع بسازد که به پروسه صلح داخل شود. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار هم می‌خواهد در برنامه تقسیم قدرت شریک شود. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را همکارم سید سمی عباس تقدیم می‌کند.
حکومت افغانستان توانسته است یک رهبر بنیادگرا را که از خواست خود برای خروج کامل قوای خارجی از افغانستان صرف نظر کرده است به میز مذاکره حاضر نماید. اکنون کابل پیشنهاد گلبدین حکمتیار را که می خواهد برای داخل شدن در حکومت از جنگ دست بکشد بررسی می کند تا یک جای معصر را برای او خالی کند. حکمتیار که رهبر حزب اسلامی می باشد و از مخالفین مصالحه حکومت و قوای بین المللی در افغانستان به شمار می رود، روز 17 مارچ مذاکرات را با حکومت افغانستان آغاز کرد و چنین امیدواری وجود دارد که موافقت با وی گروه های شورشی دیگر مانند طالبان را نیز تشویق خواهد کرد که به پروسه صلح داخل شوند. یک مقام افغان که نخواستند نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است در این مرحله حزب اسلامی می خواهد شریک حکومت شود و در مؤسسات مدنی و امنیتی با آن سهم داده شود. با گفته او حکومت افغانستان به پیشنهادات و نظریات آنها گوش می دهد و عملی بودن خواسته های آنها را بررسی می کند و تصمیم نهایی در این مورد تا حال اتخاذ نشده است. مقام افغان افسوده است که در حال حاضر جای زیادی وجود ندارد که در تقسیم قدرت به حکمتیار داده شود، زیرا در انتخابات اخیر افغانستان برنده نهایی اعلان نشد و قدرت بین دو گروه تقسیم شده است. مقامات شورای عالی صلح روز 21 مارس گفته بودند که در ظرف 2 یا 3 روز موافقت با حزب اسلامی نهایی خواهد شد. اما یک منبع شورای عالی صلح روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه شرایط طرفین و کمیسیون مشترک فرستاده می شود و بعد از بحث و بررسی برای تصمیم گیری به رهبری شورای عالی صلح ارسال می گردد. مذاکرات بین حکومت کابل و حکمتیار بعد از آن ممکن شد که حزب اسلامی شرایط خود را برای مذاکرات صلح سهل تر ساخت. تحلیلگران به این نظرند که داخل شدن حکمتیار به پروسه صلح می تواند طالبان را نیز در این راستا تشویق نماید. طالبان تا حال از داخل شدن در چنین پروسه خودداری می کنند. ایالات متحده که یک زمان حکمتیار را در لیست تروریستان جا داده بود، از داخل شدن وی در پروسه صلح استقبال کرده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل در یک ایمیل خود به رادیو آزادی نوشته است که آمریکا از این خبر که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان دیدن میکند استقبال کرده و این گروه را تشویق میکند که با مردم افغانستان صلح کند. سخنگوی سفارت آمریکا در کابل گفته است همانطوری که رئیس جمهور اوباما تاکید میکند پروسه صلح و آشتی که به افغانها تعلق دارد یگانه راه مطمئن برای ختم خشونت ها می باشد و ثبات دائمی را در افغانستان و منطقه تامین می کند. مذاکرات با حزب اسلامی در بین مردم کابل چنین یک امیدواری پیدا کرده که داخل شدن حکمتیار در پروسه صلح شاید تأثیر بازی دومینو را داشته باشد که دیگر مهره ها هم یکی پی دیگر به این پروسه بپیوندند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
محکمه ملل متحد در هاگ رادوان کارازیچ رهبر پیشین سربهای بوسنیا را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی به 40 سال زندان محکوم کرد. رادوان کارازیچ که 11 سال فراری بود سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد دستگیر شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
محکمه بین‌المللی برای مجرمین جنگی یوگسلاویای سابق در شهر هاگ دیروز رادوان کارادژیچ را به کشتار دست جمعی 8000 مسلمان مرد و پسر در سربرینیتسا در سال 1995 میلادی مجرم شناخت. اوگون کیوان قاضی معذف گفت که کارادژیچ پیش از این که اقدام به از بین بردن مسلمانان کند تصرف شهر سربرینیتسا را هدایت داده بود. کارادژیچ به حیث قماندان بلندپایه جمهوری سرب نیروها را تحت کنترل داشت که مرتکب قتل عام شدند. بعد از آن سربی های بوسنیا مناطقی را که سازمان ملل متحد آن را پناهگاه امن اعلان کرده بودند تصرف نمودند. محکمه بین‌المللی همچنان حکم داد که کارادژیچ به جرایم علیه بشریت به شمول قتل، نابودی و انتقام اجباری مسلمانان در یک کمپاین از شهرهایی که توسط نیروهای سربیا اشغال شده بودند نیز مجرم است. اما محکمه او را به خاطر نقشش در نسل کشی در این کمپاین مجرم نشناخته است. خبرنگار رادیو آزادی میگوید تعداد زیاد مردم در سراییوی بوسنیا به خاطر این فیصله ابراز ناامیدی کردند که چرا با او جزای اعدام داده نشد. در مجموع کارادژیچ از 11 در 10 اتهام مجرم شناخته شده و مشاور قانونی وی گفت که کارادژیچ به گفته وی ناامید و شگفت زده شده و در نظر دارد که استیناف طلب شود. چنین درخواست 7 سال را در بر میگیرد. در شهر بلگراد پایتخت سربیا هزاران ملیتگرای سرب اعتراض کرده میگویند که کارادژیچ به خاطر که سرب بود مجرم شناخته شده است. رادوان کارادژیچ 70 ساله 11 سال فراری بود و سرانجام در سال 2008 میلادی در شهر بلگراد بازداشت شد و هنوز هم از وضعیت صحی خوب برخوردار است. او بلندپایه‌ترین شخصیتی است که به اتهام جرایم جنگی در نبردهای یوگسلاویای سابق در هاگ محاکمه می شود.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنی؟
ما حمیدالله هستم.
خواه حمیدالله جان چی کار میکنی؟ چی کارا را میال پیش میبری؟
این همی کچالوس پوست میکنم باز پیش کرایان میباشم.
روزانه چقدر پوست میکنی؟
یک بودی نیم یا کم یا زیاد میشه.
چند سیر میشه؟
سیر 11 سیر 101 کیلو این همه کام میشه.
خواهی دم یک روز مکمل کار میکنی یا تانصف روز خلاص میکنی؟
نه تانصف روز خلاص میشه.
نام خدا خوب تیز کار شدی خیلی. دوالا چقدر پوست میکنی؟
دوالا یک بوجی یک و نیم بوجی میشه.
خب حالا چند بوجی؟
حال یک بوجی دارد.
خود اولام یک بوجی که بوجی یعنی کم شده؟
حال کار نسته.
خو یعنی وقت زیاد کار میکنی؟ از این کار چه خمی میگیری؟
از این هفته 1000.
در خانه خودت کار میکنی یا کزگام هست؟
از یک پدرم هست میکنم.
آی پیسی که میگیری باز چی میکنی؟
ایرد بر مصرف مکتب میکنم.
مکتب میری؟ صنف چند هستی؟
صنف 8.
چطور باز به درس دست نمیتونی؟
خوب است میشه.
کل روز اینجا میباشی؟
نه باز مکتب شروع شد اونجا میرم.
از کار راضی هستی؟
خوش هستم راضی هست.
کدام کار زیاد خوش داری کار انجام بدی؟
غیر از این آسان باشه هر چیز که باشه خوب
است. یعنی سخت است؟
نه سخت نیست دیگه.
مثلا ساده کدام؟ کار بیرو باشه یا کار کتاب و قلم باشه؟ چی قسم؟
کتاب و قلم باشه.
در درسای لایق هستی؟
خوب است.
خب داینده چی میخوایی شوی؟
دکتر.
چطور دکتر میخوایی شوی؟
با مردم خدمت کنم.
خب موفق باشی. تشکر.